جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړولو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دی، چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیما جهیل دی، چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایجان دی، چې پایجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده، چې په خپله اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی، چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی، چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویو وچې سیندونه او هم سنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چیرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چیرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم، د اروپا د صنعتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چیرې هو او که چیرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلي او براني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو ز برښنا غو فار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرح خلاص مې ما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن دویم دوسته. قدر منو ز کون کو ز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شي پچیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مرو تاسو د تیر ورځې با باقی بعده مطابق د کنګو حوزې په اړوند، نه یا سین د زمبی سین د سنگال سین او هم چینان د افریقا د ریوچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو در ټول قدرمن او کله لیز کون کو د پراته او جواب دکات په هله ما هله د تاسو ټول قدرمن سکون کی د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او کله لیز کون کو د لوست پیل بشي بو کی لمړی مشاف تاسو د کانګو حوزه په حق له معلومات ول. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګڼوړ دي، چې دی په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سر دي، نو له همدې عمله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې ارتاوی په کرنه او کرنی او کروندې د لارې څخه لاس تر راوړي او خپل ژوند ته په همدغه اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سینچری درنوز د کونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سینچ دی 3300 کیلومتره په واټل لمرنی شمال لورته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمن زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړ سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زړوبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زړوبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زړوبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند هم چنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلې دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سنګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لوی وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کیږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او هم چیرن د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندي سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لوی وچه یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو د افریقا لوی وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ تاسو په تیرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستي. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افریقا لوی وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یې هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د هم چنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کیږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لوی وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوان چې دي مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لوی وچې د تکنیکي ساحې ښکارندوی کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لوی وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا د لوی وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستل، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوی دی، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري. چې نن ورځ موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودل د نکوله عمله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو لزای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې هغه وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانې سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي. مدیترانۍ سمندرګۍ د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګۍ موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6 کیلومتره مربع ته رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره له سره سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنې اتلانتیک د سمندرګۍ سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو که درمونه زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې څومره زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات متقبل کی قدر من اوګرلې ځکن کو زبرش نغم خارته ټول تشرغ واس پېما د لسم ټول کی جغرافیا مضمون دی لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر من اوګرلې ځکن کی برات رو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می ترنو ځکن کو د شیز مرستا سو د نن ورځې لوسته لسم لوسته. نو هله د چې تیر ورځې لوسته نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سړي او نیو لوسته آمده کی ولري. ترنو ځکن کو د لوسته په شوبو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او من ولری تر سو وکاله سی تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنن سره نوٹ کړئ. البته د یادونې وړ دی ویدر نور سکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سی چې په اسانه توګه سره ایست کړئ، خو په کټ د لوست په پښه بو کې باید خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچا او کلمونه ولری. رزو در نو زکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست درس اهداف ولولو چې نن ورځ به مر تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګلالي زکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ مر تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله مندم چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او ورسره تا کړی. ګلالي زکون کو اوس مر استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یوسف نوښته مين په سپه نه پایل به تر یوسف اته دي شمې سپه پری موجود دي. قدرمنو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژویو پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. دوی دوی ژوند یا هم استوګنه عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسانو چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي د وحشي حیواناتو ویل کیږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ بخشش یو لپاره یو نشلون کې کړی دی چې دغه دواړه استوایی نیمه کره سیمې او د قطبی نیمه کره سیمې دواړه یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. ترونه او قدر منځکون کو موږ تاسو دالبلو چې وحشی ژوي یا هم حیوانات څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژر به د حیوانات لړی لمین څخه بلار سي او زموږ استاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ سي، ځکه حیوانات دي چې زموږ استاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوند دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسره موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات لمیز څخه یو سوچي په بل افه اخر کې بزمر ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پر لو څخه ضربه وخري او هم چلند چاپريال ده له پر لو څخه به لستر ګواښ سره مخامخ سي. نو ولولو چې د ژوند اولتونکو د لمیز تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات لمیز څخه وړلی شو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وښنو. درنو ځکه کونکو د ښکار د قانون د واځي کول لپاره په هغه کې دولتي جوازنامه ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژوند جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلای شو او کنه، او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوند د اوسیدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغه ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولای شي خپل ژوند ته انعام پکښ ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د ژوند اولو ترکو د قاچاغ څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سری لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي باندې سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شانس څخه باید موږ تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهي او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کیږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط اوسېږو په دې مسله کې. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق معلومات بلوچی. ملي پارکونه څه ته ویل کیږي؟ ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ تاسو د ټول اولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبيعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید تر سره وشي. ځکه ملي پارکونه د ویټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه نه مول سوي دي نو باید په شکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسی تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمي د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې تېرې شولې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او داسې نور پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دی. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي وو، سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. کچېرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده. چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کیږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلې دي. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې ننیوی فیصده د اوبو څخه جوړې دي، ننیوی فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی د ننیوی فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنو ځکونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنی طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو، کوچنی ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډیر کوچنی ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل شوې ده. چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابر وو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري خاوره بلل کیږي. او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څاروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو که چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي نو خاوره به ډیر ژر وشړل شي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو تر څو په دې توګه سره خاوره په ډیر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدل کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو هوا په حق لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو تر څو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو. سږو ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او یو ویشت اکسیجن موجود دي چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولیدیږي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوی دي. هم چنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي. په تیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمېر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خراب شان څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نقطه ییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هیواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېر کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.